دا وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې. قدر منوریدونکو د خپل کوربه اجمل تورمن سلامونه ومني. د خبرونه چې تر 3 بجو پورې دوام کوي د رامین کاکړ په تخنیکی همکارۍ تاسو ته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې ووري چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټې په خپل کار پیل وکړ. نور مطالب هم شته او د لوبو میدان او کور کلیونی خبرونه هم در اورو. خو تر هر څه د مخه قسیم سولمل او د افغانستان اړوند خبرونه.
لمړی هم د مهمو خبرونو سرخطونه د غوراوي کمیټې په پام کې لري. تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معرفي کړي. په ننګرهار کې په هوایي بمباری کې د داعش 15 غړي وژل شوي دي او د کابل امنیت قمندانۍ وایي په دغه ښار کې په چاودینوکو موادو بار یو لاري نیولې ده. د همپوره خبرونه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د غوراوي کمیټه وایي تر راتلونکي یوه نیمه میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمشنران د حکومت ته پیشنهاد کړي. د دغه کمیټې غړو نن په خپل لومړی کاري غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لپاره به 21 او د شکایتونو د کمیسیون لپاره به 15 کسان حکومت ته معرفي کړي. له دغه کسانو څخه به 2 کسان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 نور د شکایتونو کمیسیون ته د ولسمشر لخوا غوړسي. د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي وکاسيزي کمیټې نن خپل لمړنۍ کاري غونډه پیل کړه. د ننګرهار چرواکي وای افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکمین ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې لامل یې 15 تنه داعشان وژل شوی او 14 تنه نور ټپیان دي. د ننګرهار ولایت ویان د تاولا خوګیانی ازادي رډو ټوویل د دې هوایي حمله په نتیجه کې د داعش ډلې څلور موټران او د هغوی یو اندازه وسلې هم لمنځه تللې دي. دوه ورځې وړاندې هم افغان هوایي ځواکونو په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر وړاندې هوایي برید کړی و چې په هغه بریدونو کې په لسګونه وسلوالو ته مرګ ژوبله وشته و. د کابل امنیت قمندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لاري نیولې ده. د کابل امنیت قمندان عبدالرحمن رحیمی نن په یو خبري غونډه کې ویل چې په دغه لاري کې 12 نیم ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی و. شغلی رحیمی وایي دغه لاري د کابل درغندې په سیمه کې شاوخوا 4 ورځې مخکې نیول شوې ده. او رسته خبرم دا چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د لغمان په مرکز مهترلام کې د یو انتحاري حمله مخنیولې ده. د ملي امنیت ریاست لخوا په خبر رسوي بیان کې راغلی چې د دغه ریاست مازفینو د عملیات په نتیجه کې د احسان الله په نوم یو کس د مهترلام اړوند چلمټي او لکلو څخه لیواسکټ سره نیولې دی. خو لمه د نوای چې دغه انتحاري کس کله نیول سوی دی. دا تر دې نه کورونی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه از ما همکار احمد شیبر وړاندې کوي.
د راپورونو لمخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو د پروګرام په تړاو پر ځینو افراد او شرکتونو د نویو بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. د وال ستریت جرنال رسپانیا او ریوټرز اژانس د راپورونو لمخې په دغو پلان شویو بندیزونو کې به په ایران، هانګ کانګ او متحده عربی اماراتو کې شاوخوا لس کمپنۍ او افراد چې د ایران د لری واټن وشتونکو توغندیو لپاره مختیا سره په مرستې تورندي په نقشه سي. امریکای چارواکو ویل چې د امریکا خزانه وزارت د ایران او لویدیز ترمن د جولای د میاشتې د موافقې په چوکاټ کې د حق لري چې هغه کمپنۍ او افراد په تور لسک شامل کړي چې د ایران د توغندیو په پروګرام کې د لاسلرلو شک پرې کیږي. ایران ټینګار کوي چې د توغندیو په پروګرام کې د ملګرو ملتونو له بندیزونو څخه سرغړونه نه ده کړې او د دې هیواد ستر مذهبي مشر ویلي چې هر نوی بندیز بل اټومي موافقې څخه سرغړونه وانګیرل شي. د امریکا د استازو جرګې دوی کمیټې د وال ستریت جرنال رسپانې د هغه راپور په اړه چیرنی کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرائیل د سریاسم جاسوسي د دې لپاره کوله چې هغه د ایران له اټومي موافقې سره مخالف وو. د دې جرګې د استخباراتو او څار کمیټو د چهارشنبې په ورځ د سندونو غوښتنه وکړه او همې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت له ادارې وغوښتل چې له ایران سره د اټومي خبرو اترو په ترڅ کې د اسرائیل د سریاسم بنیامین نتنیاهو د جاسوسي په اړه معلومات ورکړي. د وکیلانو لپاره په ځانګړي ډول د وال ستریت جرنال د خبره کړي راپور هغه برخه د اندیشنې وړ ده چې وایي د استخباراتو ادارې د نتنیاهو هغه خبري اوریدلې دي چې هغه د امریکا د کانګرس یو شمیر غړي هڅول چې د اټومي تړون پر ضد رائے ورکړي. امنیتي اداره اکثره وختونه کانګرس ته د اوریدلو مکالمو په اړه معلومات ورکوي خو د استازو جرګې د استخباراتو کمیټې ته د نتنیاهو د خبرو د اوریدو په اړه معلومات نه ورکړل شوی. د ترکیه سر اعظم احمد داوودغلو وویل چې د عراق او ترکیه سیاسي اختلاف د ناوړه تفاهم نتیجه ده او که بغداد غواړي چې له ځواکه کار واخلي هغه دې د اسلامي دولت ډلې پر ضد وکاروي. د عراق سر اعظم حیدر العبادی تیره ورځ وویل چې ترکیه د عراق له شمال څخه د خپلو ځواکونو د ایستلو ژمنې ته درناوی نه دی کړی. ترکی ځواکونه د عراق په شمال کې هغه عراقي ځواکونه روزي چې له داعش سره جګړه کوي. د العبادی تر خبرو مخکې تیره ورځ د عراق د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الجعفری خبرداری ورکړ که چیرته اړتیا وه چې عراق له ځانه دفاع وکړي نو د ترکی ځواکونو د مداخلې په وړاندې به په پوځي عمل لاس پورې کړي. خو د ترکیې سراعظم وویل انقره د عراق د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی کوي او زیاته یې کړه چې بغداد د خپلې خاورې یو پر درېیمه برخه کنټرول نه لري. ترکیه د دسمبر میاشتې په لومړیو کې شاوخوا 1.5 عسکر د عراق د بی عاشقه پوځي مرکز ته څیرمه ځای پر ځای کړل. بیا یو شمېر پوځیان وویستل خو څرګنده یې کړه چې دا نشته کېدی چې ټول ځواکونه به وباسي. د عراق سراعظم وایي چې ترکیه باید خپل روزونکي له خطر سره مخامخ نه کړي او د عراق د خاورې ډیرو داخلي سیمو ته دننه استوي. بی عاشقه د ترکیې له پولې نږدې 90 کیلومتره لرې ده. د سوریې فعالان وایي چې د سوریې په شمال ختیځ کې د کردانو تر کنټرول لاندې یوه ښار کې پرون پر دوو رستورانتونو په غبرګو ځانوژونکو چاودنو کې په لسګونو کسان مړه او ژوبل شول. په بریتانیا کې میشته سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې وویل د ترکیې پولې ته نږدې په قامیشلي کې په چاودنو کې لږ تر لږه 16 تنه وژل شوي او تر 20 زیات ټپیان شوي دي. د کوردي ملشو یو چارواکي رویټرز اژانس ته وویل چې په غالب ګمان دغه حمله به د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې چې کوردي ملشه یې په وړاندې جنګیږي ترسره کړی وي. د دغو حملو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. ماسکو د هغه ترکی د نیولو غوښتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلو ادعا یې کړې ده. روسي جټ الوتکه تیره میاشت د سوریې او ترکیې ترمنځ په فضا کې ترکی ځواکونو نسکور کړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زاخروا پرون وویل چې موږ له ترکی چارواکو غواړو چې سمدستي اقدام وکړي او الپرسلان چیلیک او د هغه ملګری ونیسي او د روسي پیلوټ د قتل په خاطر عدالت ته راکشي. د ترکیې له حریت ورځپاڼې سره په مرکه کې چې د تیر یکشنبې پر سپاره شوې چیلیک که څه هم د دغه پیلوټ د وژلو مسؤلیت نه دی اخیستی خو ویلي دي چې غچ اخیستل یو ابتدایي طبیعي حق دی او د هغه وجدان به د یوه شخص په خاطر چې هره ورځ د ترکمنانو په ولسي وګړو بمونه غورځوي ونه ځورې شي. چیلیک په خپله یو ترکمن وسلوال دی. د روسیې سو څلورویشت ډوله الوتکه دواړه پیلوټان الوتکې دواړه پیلوټان وروسته لاغه په پراشوټ کې کوز شول چې ترکی ځواکونو یې الوتکه وویشته خو یو پیلوټ بیا تر کوزېدو وروسته وویشتل شو. او روسي خبردارې چې د روسیې د پیسې روبل ارزش په روان کال کې تر بل هر وخت د ډالر په وړاندې ښکته شو. تیره ورځ 3.2 روبله له یو ډالر سره تبادله شول. روبل تیر کال 40% ارزښت لاسه ورکړ او اوس یې دغه ارزښت 40% نور کم شوی دی. امریکا او اروپایي ټولنې او یو شمېر نورو هیوادو پر روسیې وروسته تر دې یو لړ بندیزونه ولګول چې ماسکو په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د لویدیځ له لورې دغو بندیزونو او د تیلو د بیو راټیټېدلو د روسي اقتصاد اغیزمن کړی دی.
تاسې ازادي رادیو اورئ. د سه حل کې چې د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس دغه کمیټه غیر قانوني ګڼي.
د اول نه ما مخالفت د کمیسیون په نمایندګي ما کړی چې دا غیر قانوني غدي او کمیټه ده او قانوني لحاظ نه دا کوم مشروعیت نه لري.
خو د انتخاباتو د څار موسسه بیا وایي
کچیری دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کابله وړ کسان وندته کی دا بګرانی چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسونو باندې حاصل شي.
نور راپورونه همشته او د خبرونه په دوهم نیمای کې د لوبو میدان ته هم وردانګو.
دا صرف د دوو هیوادونو درمند یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 وانډو او دوو ټی 20 دی.
ملتیا موکې د دا هم د خبرونې لومړی راپور. لکه څنګه چې وویل، د افغانستان د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره د کمشنرانو د غوراوي کمیټې نن خپل کار پیل کړ. دغه کمیټې نن خپل پرانیستونکي غونډه درلوده چې زموږ همکار خان محمد سیند ورغلی و. سیند صاحب دا اوس راسره په سټوډیو کې دی او د موضوع په اړه به پوره معلومات راکړي. سیند صاحب ښه راغلاست، مهرباني وکړئ.
مهرباني تورمان صاحب، لکه څنګه چې تاسو وویل، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د ټاکلو لپاره د غوراوي کمیټه نن جوړه شوه. دې کمیټې څو شېبې مخکې د چارو په اداره کې یو ناسته لرله او خپل وو غړي معرفي کړل چې د مختلفو ادارو چې دولتي ادارې او غیر دولتي ادارې پکې شامل وو دغه استازیتوب وکړو. د غوراوي د کمیټې د غړو ل معرفي کېدو وروسته د کمیټې ریاست ته دین محمد ګران او نعیم ایوب زاده ځانونه کاندید کړل چې دین محمد ګران لو رایو څخه د پنځو رایو په ګټلو څخه د کمیټې د رئیس په حیث انتخاب شو. د کمیټې رئیس خاغلی ګران وویل دوی به د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته 21 کسان او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته 15 کسان به ګوته کړي چې رئیس جمهور به بیا د 21 کسانو څخه 2 کسان او د 15 کسان وټاکي. د غوراوي د کمیټې رئیس دا هم وویل چې دوی به دا کار تر 1.5 میاشتې پورې بشپړ کړي. نو په دې سکه به د خاغلی ګران आवाज وورو.
کمیټه مکلفیت لري چې د نوماند شوی کسانو له جملې څخه 21 تنه قانوني معیارونه ولري د ټاکنو کمیسیون لپاره او 15 تنه به د ټاکنیزو شکایاتو د کمیسیون لپاره د فهرست په زمن کې رسمن جناب رئیس جمهور ته وړاندې کوي او جلالت معال رئیس به له 21 څخه 2 کسان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لپاره او 15 تنه د ټاکنیزو شکایاتو د
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د تشکیلاتو صلاحیتونو کمیسیون رد کړ او ویل چې که په دې سکه هر اقدام کیږي نو باید د قانون له مخې وشي، حال دا چې قانون دا غو په نظر بدلونونو ته اړتیا لري. دا موضوع مونږ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ل رئیس ډاکټر یوسف نورستانی سره شریک کړه. هغه وویل هیڅ کله هم د اصلاحاتو مخالفت نه کوي، خو دا پروسه چې وس روانه ده د انتخاباتو د قانون ل زینو مادو سره سم نه ده، ځکه چې دا کار باید د قانون ل مخې په خپل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کړی وي نه یو بل ارګان. په دې برخه کې به د خاغلی نورستانی غږ هم واورو.
تشکیل صلاحیت او وظایف او قانون په 14 ماده کې په 2 فقره کې دا سوی چې کچېری کمیسیون کې تعدیلات راځي، د تعدیلاتو د پیشنهاد صلاحیت مسؤلیت د کمیسیون په غاړه ده، نه داسې چې یو بل څوک د بهر ناراضي. اصلاحات سره موږ مخالفت نه لرو، کومونتا اصلاحات قانوني چوکاټ تر څنګ راشي هغه بهتري پیوځ دی چې یو څوک د بهر ناراضي او مجریان مونږ یو. زمونږ نه پښتنو کې قانون هم دا صلاحیت مونږ ته راکړی دی.
بله بله تورمان صاحب. نور
سینسه یو موضوع بل ده چې تاسو د 2 کسانو نمونه واخل، د 15 کسانو نور څوک دي کده شي په دې اړه معلومات راکړي.
بله، د غوراوي په کمیټه کې خاغلی دین محمد ګران چې د ستر محکمې غړی، خاغلی لطف الرحمن سید چې پر اساسي قانون د سر د کمیسیون غړی، خاغلی نادر هوتک د اداري اصلاحات او ملکی خدماتو د کمیسیون غړی، خاغلی ضیا لنګری د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون غړی، خاغلی فهیم دشتی د ژورنالیستانو د ملي ټولنې اجرایی رئیس، او اغلی زرقا یفتلی د ښځو د حقوقو فعال و. بخښنه غواړم، اووم کس هم شته چې هغه خاغلی نیوم ایوب زاده دی چې د انتخاباتو د سر د سازمان رئیس و.
مننه خاغلی خان محمد سین. دوستانو، دا چې دغه کمیټې کار تر کومه قانوني دی او که غوره کیږي نو باید څه ډول کسان د نویو کمشنرانو په توګه غوره شي؟ دا پوښتنه مو په یوه مرکه کې د انتخاباتو د څار د موسسې له مشر خاغلی جانداد سپینغر څخه وکړه. خاغلی سپینغر یې په اړه وویل
د قانوني نظر خو ګوري، دا د جمهور رئیس فرمان د مخینه قانون د تشکیل صلاحیت کې تعدیل راغی او پر بنسټ د گزینش کمیټه د یاد غورایی کمیټه رامنځته شوه. نو کمیټه کاملا قانونی ده. اوس تمه کیږي د افغانستان خلک، بین المللي جامعه، مدني ټولنې تمه دا ده چې دا کمیټه د ډېر شفافو معیارونو د لارې نه داسې کسان غوره کړي، راتلونکي کمیشنرانو په حیث باندې، چې هغه مسلکي کسان وي، بې طرفه اوسي، د ښه شهرت خاوندان وي، تر څو د یو خوانه واقعا هغه نقایص چې دي د دوی په مدیریت په دوره کې حل شي، او د بل خوانه خلک اعتماد وکړي. خو که چیرې دا کمیټه د سیاسي فشارونو د کبله وړ کسان ونه ټاکي او بیا د سیاسي طرفینو افراد وټاکل شي، دا به ګرانوي چې د خلکو اعتماد بیرته بیا په کمیسیونو باندې حاصل شي.
ښاغلی سپین غرنو، څنګه مثلا دا خو مونږ وایو چې باید وړ کسان وټاکل شي، د دې لپاره هغه پروسیجر به څه وي؟ ستاسې ښه پروسیجر څه وړاندیزوي چې بیا هم د سیاسي ملحوظات له مخې دغه کسان انتخاب نه شي او وړ کسان راشي؟
دا ډېره مهمه ده چې دا د غوراوي کمیټه ول داسې یو طرزالعمل یا پروسیجر رامنځته کاندي چې د هغې د مخې نه ځانګړي معیارونه مشخص وي، لکه په د مثال په توګه د تخصص معیار، هغه تحصیلات د هغې کسانو چې رابطه لري د انتخاباتو د مسلک سره، هغوی ته د لومړیتوب حق ورکول شي. هغه کسان چې په انتخاباتي چارو کې تجربه لري، کار کړی اوسي، بلد اوسي، هغوی ته لومړیتوب ورکول شي، او همداسې د ښه شهرت خاوندان اوسي. دغسې دغه معیارونه که دوی په دغه پروسیجر کې ځای په ځای کړي، او بیا د همدغې معیارونو پر اساس د غوراوي کار او دنده مخکې بوزي، دا به تر ډېره د ډاډمنه کړي چې ښه کسان راځي. خو که چیرې خدای خدای ناخواسته هم د تخصص معیار ته شا کاندي، او هم د تجربې معیار ته شا کاندي، او یا هم بې طرفۍ معیار په پام کې ونه نیسي، نو دا طبیعي ده چې بیا به داسې افراد راځي چې هغو به تخصص هم کمی، او اعتبار به هم خلکو منځ کې کمی، بې طرفۍ به هم نه تضمین. نو په هغه صورت کې نو به زه فکر کوم چې بیا لازم اعتبار رامنځته نه شي.
د انتخاباتو د څار د مسې مشر جانداد سپینغر و چې ویلې د غوراوي کمیټه قانوني ده او باید وړ کسان د نوي کمشنرانو په توګه وټاکل شي. خو د حقوقي چارو شمیر کارپوهان بیا د دغې کمیټې کار قانوني نه بولي. د حقوقي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانگزي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه کمیټې د یو سیاسي توافق پر مبنا رامنځته شوې، اما به قانون لمخه لاتروس پر انتخابات بخوانه قانون نافذ ده. پر قانون که به اصلاحات و کمیسون و همدارنگه به گزنش کمیته یا کمیسون نده ده بودنده نده.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانگزي مو اوریدو چې د غوراوي کمیټه له قانوني او حقوقي اړخه ناسمه بلله.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د کابل امنیتي ځواکونه د دغه ښار په شمالي دروازه کې د چاودیدونکو موادو ډک لارې موټر نیولی دی. د کابل امنیت قمندان وایي چې په دغه موټر کې 12.5 تنه چاودیدونکي مواد په ډیر مهارت سره د بوسو تر بوجیو لاندې ځای پر ځای شوي وو او د شمال په لوري وړل کېده. دا په سهل کې ده چې له دې وړاندې په دې اړه تل اندېښنې ښودل شوي چې وسلوال مخالفین دا ډول خام موادو څخه د هیواد دننه د بمونو او چاودیدونکو موادو په جوړولو کې استفاده کوي. یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د کابل امنیه قمندانې وایي چې د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر د افغانستان له پولو څخه د باندې کنټرولېدو او ورته وخت په وخت شمال ته د رسیدو هدایت ورکول کېدو. امنیه قمندان عبدالرحمن رحیمی چې د پنځشنبې په ورځ له دغه هینو ډوله موټر څخه لیدنه کوله، رسنیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا موټر د ارغندې په دروازه کې تعقیب او وروسته یې د خیرخانې په کوتل کې ودرو.
اطلاعات یا شواهد یا مدارک کې از فرد دستگیر شده
دی وی هغه اطلاعات شواهد او مدارک چې نیول شوی کس څخه زمونږ لاس ته راغلی، واقعا د سره ټول اړیکې د پولې ها خو څخه وي، ټول میسجونه، لارښوونه او خط سیر ثابتوي چې دا د هیواد څخه بهر راهنمایي کیدو او پاړیکه کې وو،
ثابت به تماس بودن و هدایت می گرفتن.
د کابل پولیسو د معلوماتو لمخې د امونیم نایټریټو په نامه دا چاودیدونکي مواد د پاکستان په ملتان ښار کې جوړ شوی او د بوسو تر بوجیو لاندې په یو ډول موټر کې د غزنی لخوا کابل او بیا شمال ته وړل کیدل. پولیس وایي چې دې موادو اندازه 12.5 کیلوګرام ترسیږي چې کزای ترسیدلی وای هر مرې په امنیت بد اغیزې کولې. په ماهرانه توګه د چاودیدونکو موادو ډک دا موټر داسې وخت د استخباراتي معلوماتو په اساس نیول کیږي چې له دې وړاندې تل په هیواد کې دننه د ډیرو چاودیدونکو توکو د شتون راپورونه خپره شوې دي. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د شپې په یوه بجه هم داسې لارې ډوله موټر د کابل په کارتینو سیمه کې چې له چاودیدونکو موادو ډک و چاودلی و چې د چارواکو په وینا غوښتل یو مسون ځای ته ځان ورسوي، خو له وخته مخکې چاودنه کړې وه. دغې چاودنې د کابل ښار ولړزاوه چې پکې 40 کسان وژل شوي او تر 400 ډیر نور پکې ټپیان شوي وو. ویل کیږي چې د حکومت وسلوال مخالفین په خپلو نفوذي سیمو کې له دا ډول موادو څخه رنګارنګ بمونه او نور چاودیدونکي شیان جوړوي او د حکومت په وړاندې ترې ګټه پورته کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
له کابل نه فرات، په فرا ولایت کې معلولین د خپل تنخواو د زندیدو څخه شکایت لري. دوی وایي چې تنخواوی پر وخت نه ورکول کیږي او ډیره موده ورته انتظار باسي. له بل خوا اړوند چارواکي بیا په دې برخه کې معلولین ګرم بولي او وایي بې وخت خپل د تنخوا غوښتنه کوي. نور حال زموږ د خبريال احمد شاه فطرت په راپور کې.
په فرا ولایت کې شمیر معلولین او د شهیدانو وارثین وایي چې د کار ټولنیز چارو شهدا او معلولین ریاست لخوا د دوی تنخواه نه ورکول کیږي. د دوی په خبره وروسته تر څو ورځو انتظار څخه بیا هم د ټولنیز چارو ریاست د دوی خپل حق نه ورکوي او دغه حقوق بل چاته ورکول کیږي. دوی وایي کله چې ستونزې ته پام ونه شي نو په لارین بلاس پورې کړي.
زیاودین نورزای ما ورځي انتظار ورته باسو چې د دوی څخه د خپل معاش د خپل حق الزمچ پر دولت باندې لرو هغه واخلو. خو متاسفانه چې د ریاست د شهدا او معلولین او دوی کارمندان چې هر یو لسکونه لسکونه کارټونه لري اماغه په اول ردیف کې او په اول امتیاز کې هغه د روپی اخلي. معلولین دمځ کې پر مخ به پروت وي او ورځي ورځي به پرتیریږي تر څو چې نوبات ورته راځي او کله چې هم نوبات راځي بیا روپی خلاص.
مامره ستام یو برجه مې کوم یعنی یو تنخواه نیمه کې تنخواه کوي دسته هر چي کوشش کړم تا امروز ما مې نه یو تنخواه به دسته ور دي.
په همدې حال کې د فرا ولایت د کار ټولنیزو شاید او معلولین ریاست هم ځین نیمګړتیاوي د معلولین د کو د ورکول په برخه کې منی نسولا امین د کار او ټولنیز چارو ریاست رئیس وای چې کله دوی د اړوند وزارت لخوا بودیجه پر وخت نه رسیږي او ځینې وخت هم معلولین پرته له نوبته د پیسو اخیستلو لپاره راځي. د شاغل امین په خبره دوی د معلولین حقوق په څو دورو کې ورکوي اما ټول معلولین په یو وار د دوی ریاست راځي چې دا یو لوی ستونزه ده.
برای ما روبوار تخصیص میرسه و ما اینمی تخصیص برای هر تعداد افرادی که فعالیت بکنه سالانه سال تمام
مرده روبوار تخصیص رسی او مرده تخصیص هر چمره کسان ته چې کفایت وکړي په کینه ډول ورکو. کوم ما چې مرده رسی شاید د 900,000 کسانو کفایت وکړي اما دلته به نوبته کابو 4000 تنه په یو ور راځي او ورسته ډیره انتظار 3000 بیرته ځي ځکه پیسې خلاصېږي او دوی خپل پر نوبات نه دی راغلي. په فرا ولایت کې کابو 4000 تنه معلولین او د شهدا او وارثین په کار او ټولنیز چارو ریاست کې ثبت دي او هر کال کابو 8000 افغانۍ تنخواه ترلاسه کوي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او دا همیوه بهرنۍ موضوع د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي سکل څه باندې 1,000,000 کډوال او پناه غوښتونکي د مدینې په سمندر کې اروپا ته رسیدلي دي. د دې شمیر تر نیمایي زیات هغه خلک دي چې په سوریه کې له روانې کورنۍ جګړې تېښته ته مجبور شوي دي. دا د 2014 کال په پرتله د کډوالو او پناه غوښتونکو په شمیر کې 5 برابره زیاتوالی څرګندوي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په 2014 میلادي کال کې 2,900 کسان د مدیترانې په اوبو کې اروپا ته تیر شوي وو. په دې اړه غوښ شي د فرشتې جلال زئی راپور ته.
ملګری ملتونه وایي دا خلک د سمندر پر خطرناک لار اروپا ته تیریږي او د دوی ستره برخه د نړیوالې ټولنې له لوري عاجل امنیت ته اړتیا لري. په 2015 میلادي کال کې اروپا ته د زرګونو داسې کورنیو ورتک چې له جګړې او تشدد تښتي د زیاتو اروپایي دولتونو ترمنځ اختلافي نظرونه پیدا کړي دي. اروپایي حکومتونه په دې چې له پناه غوښتونکو او کډوالو سره څه ډول چلند وشي مختلف نظر لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره وایي چې سږ کال 1,503,000 غیر قانوني کډوال پر مدیترانه اروپا ته تیر شوي دي او لشته لږه 3,015 تنه په سمندر کې یا ډوب شوي او یا ورک شوي دي. سږ کال په اروپا کې د پناه غوښتونکو له ډلې نږدې 8,000,000 کسان یونان ته تر رسېدو وروسته نورو اروپایي هیوادونو ته تیر شوي دي. نو یونان د دوی اول تمځای و. دوهم اروپایي هیواد چې ډېر کډوال ورغلي ایټالیا ده. د ملګرو ملتونو د سازمان د لوري دا تازه خپرې شوې شمیرې څرګندوي چې د سوریه 15 کلنې کورنۍ جګړې په نړۍ کې پر مهاجرتونو او پر اروپایي هیوادونو څومره اغیز کړی دی. ملګری ملتونه اټکل کوي چې لږ تر لږه 2,500,000 کسان په سوریه کې په روانه کورنۍ جګړه کې وژل شوي دي. د دې بحران له امله لږ تر لږه 4,000,000 انسانان نورو هیوادونو ته تښتیدلي. د سوریه خلک تر ډېره حده په لبنان، اردن، ترکیه او ځین نورو سیمه ییزو هیوادونو کې پراته دي. خو ملګری ملتونه وایي چې د روان کال په پسرلي کې زیاتو کورنیو اروپا ته مخه کړه. سجدوبه یوازې په جون کې 50,000 کسان پر مدیترانه راووشتل، خو تر سپتمبر پورې د سوریه د دغو کورنیو شمیر 1,500,000 ته لوړ شو. د دې پناه غوښتونکو شمیر په اکتوبر کې به ساري حد ته لوړ شو او ملګری ملتونه وایي چې یوازې په دغه میاشت کې 2,300,000 کسان اروپا ته واوښتل. ملګری ملتونه وایي تر سوریه وروسته دوهم هیواد چې ډېر وګړي د سمندر له لارې اروپا ته تښتیدلي افغانستان دی. سږ کال اروپا ته د رسیدلو پناه غوښتونکو او کډوالو 1% افغانان دي. د پاکستان، نایجیریا، سومالیا، سودان، اریتریا، ګامبیا، مالی او یو شمیر افریقایي نورو هیوادونو خلک هم اروپا ته تښتیدلي دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړی چې که په سوریه کې دروان بحران د حل لپاره هڅې هم داسې متزلزلې پاتې شي، راتلونکی کال به هم د هغو کسانو شمیر زیات وي چې د سمندر له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیه په یو شمیر هیوادونو کې د کډوالو مخالف شعارونه نه دي کم شوي. د چک جمهوریت ولسمشر میلوش زیمن د رواني ونې په پایل کې وویل چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو او پناه غوښتونکو د دومره سترو جوپو ورتګ په زغرده د ډلهیز اشغال هڅه ده. د هنګری حکومت هم د غیر قانوني پناه غوښتونکو پر ضد سخت دریځ خپل کړی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې او د اروپا شورا د هنګری پر صدر اعظم تور لګولی چې هغو کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې له بحران او جګړې تښتي، د هغوی د دینی عقایدو او د پیدا کېدو د ځای په خاطر د جنایتکارانو، اشغالګرو یا تروریستانو په سترګه ګوري.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو، تر 2.5 بجو وروسته تاسو ته اقتصادي خبرونه هم لرو، خو تر هغه مخکې د مالی وزارت یو راپور. د افغانستان د مالی وزارت وایي چې وزارتونه او نور دولتي ادارو د تیر کال په پرتله سک کال ډیره پراختیا بودیجه لګولې ده. د دې وزارت چارواکي وایي چې د ادارو وړتیا لوړه شوې او په 1,394 کال کې د پراختیا بودیجه لګښت شاوخوا 10% زیات شوی دی. د اقتصادي او مالی چارو کارپوهان بیا د پراختیا بودیجه لګښت د ادارو د وړتیاو په اساس نه بولي. وایي چې د افغانستان ادارو لا هم د بودیجې د لګښت وړتیا نه ده پیدا کړې. بیا هم یوسف خان زدران راپور ورکوي.
د افغانستان د مالیه وزارت وایي چې په وزارتونو او نورو دولتي ادارو کې د وړتیا او لوړیدو له امله د روان کال پراختیا بودیجه ډیره لګول شوی او دا کار ښیي چې په حکومتي ادارو کې ناغړي په کمیدو ده. د دې وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم یو شمېر وزارتونه شته چې د خپلې بودیجې په سم لګښت نه دي بریالي شوي او دوی دا ادارې پیژندلې دي. هغه وایي چې د بودیجې د لګښت لپاره به په وزارتونو او ادارو کې ظرفیتونه لا لوړ شي.
د حکومت په کچه په مجموعي ډول زمونږ انکشافي بودیجه 45% مصرف شوی او عادي بودیجه مو 3% مصرف شوی. او کچیر د افغانستان مالی وزارت فیصدی را وخت د مالی وزارت عادي بودیجه 9% مصرف شو او انکشافي بودیجه 48% مصرف شوی. د 1,400,000 کال کې زمونږ د مصرف وضعیت ښه و، ولې په مصرف کې موږ د مؤثریت او مثمریت موضوع په پام کې ساتو.
د مالی وزارت یو بل سرچینې ازادي راډیو ته ویل چې د 1,394 کال پراختیا بودیجه 8.1 میلیارد افغانۍ و چې له دې جملې نږدې 55% لګول شوې ده. له دې وړاندې بیا د 1,393 کال بودیجه 1,058 میلیارد افغانۍ و چې د معلوماتو له مخې وزارتونه او ادارې یوازې د 40% پیسو په لګولو توانېدلې وې. امنیتي اقتصادي چارو کارپوهان بیا وایي چې دوی لا هم په دې باور نه دي چې د وړتیاو لوړېدو له امله د افغان حکومت د نسبتا لوړې بودیجې ته لګښت ادا وکړي. یو له دې کارپوهانو سیف الدین سیحون یې وایي چې په 1994 کال کې بودیجه کمه وه، نو ځکه لګښت یې هم هسې د پاملرنې وړ نه دی چې د نورو کلونو سره پرتله شي.
فکر نه کوم تر اوسه پورې دولت داسې توان پیدا کړی وي چې دا د خپل ظرفیت د اوچتولو لپاره یو څه ګام اخیستی وي. زما په نظر دا ظرفیت اوس هم ډېر لوړ نه ده.
ښاغلی سیحون وایي چې افغان حکومت باید مدیریت، وړتیا او کفایت په عمل کې ثابت کړي تر څو هر افغان د غوړېدلي اقتصاد او پرمختګ شاهد وي. هغه وایي چې لا هم ادارې داسې مالي لګښتونه نشي کولای چې په بشپړه توګه د ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي. د استاد سیحون په باور د دې کار لپاره باید د پراختیايي پروګرامونو څخه څارنه ډېره شي تر څو له پرمختګ سره شفافیت هم وي او پیسې په اغېزمندو کارونو لګېدلې وي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
قدر من اوریدونکو، سات د افغانستان په وخت 2:13 کیدونکو دی. قسیم سولمل استودیو ته راغله ده د مهمو خبرونو سره ټکی به لتا سره شریک او تر غیر وسه سباون کا کړل اقتصادي خبرونو سره.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوروي کمیټه وایي تر راتلونکي یوه نیم میاشتې پورې به د دواړو کمیسیونونو نوي کمیشنران حکومت ته پیشنهاد کړي. د ننګرهار چارواکي وایي افغان هوایي ځواکونو تیر ماښام ناوخته په هسکې مینې ولسوالۍ کې د داعش پر وسلوالې ډلې بمبار کړی چې له امله یې 15 تنه داعشیان وژل شوي او 14 تنه ټپیان دي. د کابل امنیه قومندانۍ په چاودیدونکو موادو بار یو لارې نیولې ده. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی نن په خبري غونډه کې ویل چې دغه لارې کې 12.5 ټنه د پاکستان سخت چاودیدونکو مواد ځای پر ځای شوی او د کابل د ارغندې په سیمه کې نیول شوی دي. په جوزجان کې د یوې سرګلولې د چاودلو له امله نن غرمه یو ماشوم مړ شوی او درې تنه ټپیان دي. د امریکا د اساسو جرګې دوه کمیټې د وال سټریټ جورنال رسپانډي دا راپور پاړه څېړنه کوي چې وایي د امریکا متحده ایالاتو د اسرایلو پر صدر اعظم د جاسوسي څارته ځکه دوام ورکړی چې هغه د ایران لاټومي مفقې سره مخالف وو. د راپورونو له مخې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما اداره د ایران د لری واټن ویشونکو توغندوی د پروګرام په تړاو پر ځینو افرادو او شرکتونو د نوي بندیزونو د لګولو لپاره تیاری نیسي. او مسکو دغه ترکی د نیول غشتنه وکړه چې د روسي جټ الوتکې د پیلوټ د وژلې دای کړي ده. روسي جټ 13 میاشت له سوریه سره په پوله ترکیه په دزو نسکور کړي و.
دا سلام پران نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو خاوري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې گاونډي هیوادونه نړیوال سوداګریز اصول نه مراتوي. د داخونو مرستيال خانجان الکوزي ازادي رادیو ول چې د نورو هیوادونو ترڅنګ تاجکستان هم د وارداتو او صادراتو برخه کې نړیوال سوداګریز اصول په پام کې نه نیسي او په دوشنبه کې د افغانستان سفارت هم په دې اړه کوم اقدام نه کوي.
اوس حتی تاجکستان هم هغه تجارتي بیلونډري اصول چې کوم یو دي هغه زمونږ د وارداتو صادراتو په ارتباط باندې همسایګان نه مراتي، یو خدا ډېر مشکل دی.
ښاغلی الکوزي زیاته کړه چې د دې ترڅنګ د هیواد خلاصو دروازو هم ګڼې ستونزې د پانګونې او اقتصاد په برخه کې رامنځته کړي دي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ خونو مسولین وایي چې په شمال کې نامنیو پر کاروبار ناوړه اغیز کړی دی. د دغه خونو عامل مدیر نصیر قاسمی ازادي راډیو ته وویل چې د خوندز ولایت د سقوط وروسته پانګوال او سوداګر زړه نشه کوي چې په دغه ولایت کې پانګونه وکړي. د شغل قاسمی په خبره مخکې ته دی سوداګر او پانګوال په دې فکر کې و چې مخالفي نشي کولای چې کوم ولایت ته سقوط ورکړي چې دا کار هم وشو. په شمال ختیځون کې 150 وړې شنې خونې کاروندګرو شوسته جوړ شوې. په شمال ختیځون کې د کرنې عملداري د څنګ مسول محمد غلام ملخیل ازادي رادیو ویل چې د غشنی خونی په بغلان، کندوز، تخار او بدخشان ولایتونو کې یو شمېر کروندګرو شته جوړ شوی چې دوی کولای شي چې په دغشنو خونی کې ډول ډول سابه خوندي او بازارونو ته وړاندې کړي. د شغل ملخیل په خبره د دغشنو خونو په جوړولو سره به د دغه کروندګرو شوزو اقتصاد پیاوړی شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځین بهرني اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته شپږ افغاني 15 پوله، یو یورو 4 افغاني 24 پوله، یو پاوند 3 افغاني 18 پوله، د امارات یو درهم 13 افغاني 15 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغاني 24 پوله او زر پاکستانی کلدارش 500 افغاني.
دوستانو د خبرونو او راپورونو برخه هم دومره وه. اوس هم دوه اونیزې خپرونې د لوبو له میدانه او کور کلی له ملتیا مو مننه کوم.
The Lobo, Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدر منو اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم د ګډون په اړه باندې چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې برخه اخیستي او یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي درته ریپورت خبرو. همدارس به د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلی سره مرکه درته خبره کړو چې اوس وخت په اماراتو کې د افغانستان د ملي ټیم سره یو ځای هلته سیالۍ څاري. سرکه رپورټر ازو په هند کې د جنوبي اسیا د فوټبال پاتلولي سیالیو کې کوربا هند له هرې لارې کار اخلي څو افغان لوبغاړو ته ستونزې پیدا کړي. د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هوري لپاره خپلې هڅې پیل کړي او که نتیجه ورنکړه د اسیا فدراسیون او همدارس فیفا ته به شکایت وکړي. په دې اړه پام وکړئ یو راپورټر. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم چې په هند کې دی او د جنوبي اسیا سیالۍ مخته وړي، د کوربه هیواد لخوا ورته ځینې ستونزې پیدا شوې چې د فوټبال ملي لوبغاړي له عمله ځورېږي. د فوټبال د ملي ټیم د روزونکي مرستيال علي اسکر لالي ازادي راډیو ته وویل چې لوبغاړي د هستوګنې، تمرین او خوړو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي او دا ستونزې په لوی لاس د هند لخوا جوړې شوې دي.
مشکلات در ترانسپورټیشن ما وجود داره. مشکلات در
زموږ په ترانسپورټیشن کې ستونزې شته. د تمرین لپاره د ملي ټیم لوبغاړي په میدان کې هم له ستونزو سره مخ دي. دا هغه ستونزې دي چې لامل یې موږ ناراحت یو او یو اضافي انرژي مصرفو چې هر ورځ د دې ځای له چارواکو سره لانجې مخته یوسو. ښاغلی لالی وویل چې یاد ستونزو د لوبغاړو پر روحي تاثیر کړی دی او باید د دې ستونزې هواري ته چارواکي ژر لاس په کار شي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې تیر ځل له هند نه اترولي ګټلې چې لامل یې اوس وخت هند له دغه ټیم سره سیالي پیل کړي او هڅه کوي چې په یادو خندونو او ستونزو سره د افغان ټیم د اتل کېدو مخه ونیسي. لبلې خو د فوټبال فدراسیون وایي چې د یادې ستونزې د هوري لپاره یو پلاوی هند ته لیږلی او تر یوې اندازې دا ستونزه حل شوې. د دغه فدراسیون ویاند سید علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل که هند دا ستونزې هواري نه کړي نو افغان چارواکي به د فوټبال نړیوال او آسیایي فدراسیونونو ته شکایتونه ولیږي. د وای د افغانستان د فوټبال فدراسیون تصمیم ونیو او د دغه فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا آغازاده هند ته ولاړ. سو له هندي چارواکو سره دغه سیالیو له ترسره کوونکو سره وګوري. همدارس د چارو ادارې او جمهوري ریاست څخه هم یو پلاوی د هند ترندرم ښار ته تللی سو دغه ستونزې حل کړي. تر یوې اندازې د ستونزې حل شوي. که په بشپړه توګه باندې د ستونزې هواري نشي موږ به د آسیا فدراسیون او همدارس د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا ته هم شکایت ولیږو. هند یو ځل مخکې هم په لوبه کې د افغان ټیم لپاره ستونزې جوړې کړې وي او د یو سنگاپوري ریفری د لاسوهنې له امله د افغانستان ملي ټیم یو لوبه وبایلل چې عمله فیفا ته هم شکایت شوی وو. وبکتل شي چې افغانستان تر څومره کولی شي چې د هند په ګوربتوب د جنوبي اسیا د سیالۍ په بریالۍ توګه ترسره کړي. په داسې حال کې چې ستونزې هم ورته جوړې شوې دي. افغان ټیم اوس وخت د جدول په سر کې ځای لري او تر ټولو ټیمونه ښې لوبې کړي دي. په ریپورت کې مو په هند کې د افغانستان د فوټبال د ملي لوبغاړو د ستونزو په اړه معلومات واوریدل. دا چې دا ستونزې به څه وخت هواریږي دا به د فوټبال فدراسیون په راتلونکو خبرونو کې ځواب کړي. خو اوس راځو کرکټ ته. د افغانستان د کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبغاړي اوس وخت په لسم مقام کې ځای لري. البته د ټولې نړۍ د هیوادونو ترمنځ د کرکټ په نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې په لسم مقام ولاړ دي. دا چې زیمبابوې ته په ماتې ورکولو سره افغان ټیم اوس څومره پیاوړی دی په دې اړه مو د افغانستان د کرکټ بورډ له مرستيال عزیز الله فضلي سره مرکه کړې او په سر کې مو همدغه پوښتنه ترې مطرح کړې.
شوم دا چې یو سیریز نه دی چې نړیوال جام دی یا سیاسي جام، دا صرف د دوو هیوادونو ترمنځ یو سیریز دی چې هغه مشتمل په 15 ونډو او ټی 20 دی. اما په دې سره چې موږ داسې یو پول ممبر ته مات ورکو، لکه څنګه چې مخکې تاسو اشاره ورته وکړه چې په ردیف کې نور هم پرمختګ کیږي، په دې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې هغه پوینټونه یا د افغانستان د کرکټ بورډ د ادارې د لپاره چې کوم هدف ټاکل شوی دی چې دوی به څنګه کولای شي چې د کرکټ د بین المللي شورا عضویت ترلاسه کړي، دا هغه پر مخلوري باندې بل یو قدم یا تک دی چې موږ یې کوو نو نور هم موږ خپل هدف ته نږدې کوي. په دغه سره که موږ دغه په دې وتوانېږو چې دغه سیریز وګټو یا د اکل دوې نورې سیالۍ وګټو، یعنی پل ممبر ته ماته ورکړو، هغه کومه کریټریا چې موږ ته د کرکټ د بین المللي شورا دخوا سره، نو د هغې دپاره یو بل قدم د مخ پر وړاندې شي انشاءالله. به
حاجي صاحب، ځوان لوبغاړي په دغو لوبو کې ښه ځلیږي، څه فکر کوئ چې علت یې څه دی؟ آیا دغه دوه نوي کوچ چې راغلي دي افغان ټیم ته، او پرباکار په نوم یو نوی کوچ چې راغلی، دوی سم تمرینونه ورکړي دي که څنګه؟
اوس موږ دغه خپل د لوبډلې یا تقسیم اوقات داسې جوړ کړی دی، انضمام الحق هغه د بیټنګ کوچ دی چې په طوفانه کې په دوی خپل د لوبډلې سره ډېره همکاري کوي. د هندوستان نه چې کوم کوچ زموږ سره استعمال موجود دی، هغه اوس په اماراتو کې دی، هغه د بالینګ په شعبه کې د خپل هلې ځلې کې. تاسو ویلي چې په تېره ورځ لوبه کې په بالینګ او فیلډینګ کې ډېر غټ تغییر راغلی و، واقعا نه کوم کیچ ډراپ شوی دی او نه مس فیلډینګ شوی دی، او ډېر خلک سره بالینګ او داسې نوي ځوانان لکه تاسو چې اشاره ورته وکړل، یمینه مزی و چې د لومړي ځل دپاره دی راغی په دو سوري د سیالۍ کې، په ډېر ښه په زړه پورې بالینګ یې وکړ. همداسې شراوري د سیالۍ دپاره زموږ سره تقریبا شل کسیزه سکواډ دی دلته، په دې کې اکثره نوي لوبغاړو ته هم ځای ورکول شوی دی، لکه نواز، روحان، بارکزی. دا د لومړي ځل دپاره دی د افغانستان د ملي لوبډلې ته لار پیدا کوي، او په دغه سیالۍ کې به انشاءالله چانس تور ټول کېږي. د وخت په کتو سره نو انشاءالله زه امیدوار یم کوم آسیایي جام ته بنګله دېش ته روان یو فروری کې، او د دې نه وروسته به بیا په مارچ میاشت کې 2014 کال کې چې نړیوال جام شل اوریز نړیوال جام په هندوستان کې د سره کې، نو موږ به یو ښه لوبډالې انشاءالله ولجز تیار کړو.
دغه لوبي د افغانستان په کوربتوب دي، څومره خلک ورته راځي؟ په خپله شارجه کې چې دغه لوبي ترسره کیږي، څومره افغانان او مینوال دغه لوبو کتلو لپاره ورځي؟
تاسو معلومه ده چې په یواد کې دننه هم دغه رسنوی دغه لوبه په ژوندۍ باندې خبره کړل، او په انټرنیشنل لیول باندې هم په نړیوال چینل باندې دغه لوبه خبره شوه. په شارجه کې سټیډیم کې بل اخر دومره ځای هم نه و چې خلک د تماشې د فار راځي، تر اخره پر ډیر افغانان رونه د باندې پاتې شول. موږ به کوشش کوو انشاءالله چې دوی نور هم بلات زمینی برابر خاطر ته دي چې دا په ثبوت ورته چې افغانان سوله او اتحاد او اتفاق واړي. نو یقینا چې ډیره مینه ده دلته د خپل ملي لوبغاړو سره، د ټولو افغانان دلته، د ټول هغه څوک چې افغان وي دلته راځي، هغه که تاجک وي که ازبک وي که هزاره وي، چې دا هر څوک نه وي دوی دلته راځي خپل ملي لوبډله تشویق کوي. او تاسو ویل د فوټبال د ملي لوبډلې پخوانی کپتان اسلام الدین عامري هغه هندوستان ته روان و، کوم لیګ ته چې کله د افغانستان لوبه وده مستقیم راغی، تر اخره پرې مغلوب ته کښېناستی. دا معنی چې موږ افغانان ټول په خپل منځ کې ښه اتحاد او اتفاق لرو که وغواړو.
افغانستان ټیم چې اوس لسم مقام ته راغلی دی، څومره نورې لوبې په کار لري چې بالاخره هغه د آی سی سي فول ممبر ترلاسه کړي؟ دا خو موقتي ممبرشپ دی، کېدای شي چې مثلا که لوبې وبایلي بیرته به راکته شي. نو څه فکر کوئ څومره لوبې نورې باید وګټي چې ځای پوخ شي؟ او بله پوښتنه دا چې افغان ټیم به تر څه وخته پورې په اماراتو کې پاتې کیږي؟
رینکینګ هغه یاد را دي یو موضوع ده چې موږ باندې په لسم مقام کې قرار لرو. هماغه اصلي ګول یا هدف چې زموږ دپاره دی هغه فل ممبرشپ دی. هغه ته نه دا نه دی چې اوس موږ دغه سیالۍ ګټو او موږ به د کرکټ د بین المللي شورا عضویت ترلاسه کړو. دغه سره نورې کرکټریاوې هم شته، یا هغه نوره تګلاره هم شته چې هغه په دننه هېواد د کرکټ بین المللي هغه میدانونه جوړول دي، او خپل کورنۍ کرکټ په پښو درېدل، او په مجموع کې د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پرمختګ، د دغسې هېوادونو سره لوبې کول. انشاءالله زه امیدوار یم چې 2018 او 2018 پورې به د کرکټ د بین المللي شورا اعتماد هم په ځان باندې نور زیات کړي، چې بالاخره موږ دایمي عضویت یا غړي توپ د کرکټ د بین المللي شورا و. پوښتنه دا چې تاسو وایئ چې څومره وخت به دلته اوسېږو؟ موږ به انشاءالله ولادي لسم د جنوري پورې دلته په امارات کې، چې په لسم د جنوري به زموږ اخرنۍ شل اوریزه سیالۍ وي.
د لوبول میدان سپورتي پروګرام په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې موزه صفی الله ستانک ځای په پاکو بخونکو خدای سپارم. ښه شی به ولري.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل،
قدر من دوستانو ستړي مشي. ولی وړه ماشومان خطرناکو شیانو ته ډیر ورنږدې کیږي.
پیاژه وایي چې د ماشوم ډیر رشد، ډیر شناخت په دغه دوره کې ترسره کیږي، او میندې او پلرونه وایي چې د موږ اولادونه باید دا کارونه ونه کړي. په دغو کارو سره خپله وده تکمیلوي.
په دې دوره کې د کورنیو لویانو ته څه کول پکار دي؟
مور، پلار، او هر هغه څوک چې دی لوی انسان په هیڅ په کورنۍ کې ژوند کوي، د ماشوم د روزنې، د ماشوم د ودې، د ماشوم د پالنې مسؤل دی.
نن همدا موضوع تیرو له ازادي راډیو سره اوسئ. درنوردونکو، لویان وایي چې د ماشوم لویول د یو لوی خار ودانول دي. لامدې عمله خو مور پلار په اولاد ډیر حق لري، خو بچي هم پر هغوی ځینې حقوق لري چې باید پر ځای شي. د ماشومانو له حقونو څخه یو حق په ماشومتوب کې هغوی ته پوره پاملرنه ده، ترڅو هغه د خلکو خبر وړ ماشومان لور او اوبونه وساتل شي. ښایي تاسو هم داسې کورنۍ لیدلې وي چې هغوی د خاپوړو له ماشومانو شکایت کوي، وایي داسې شوخ دی چې سریز کربټې په منګولو کې نیسي. هغوی ډیر ځله وړ ماشومان له شوخۍ نه منع کوي، ویروي، وهي ان تر دې چې پخې او لاسونه تړي چې لزه پورته نشي. خو روانشناسان وایي چې په دې عمر کې شوخی یا خطرناک وسایلو ته نږدې کېدل د ماشوم طبیعي تمایل دی. د چاپیریال له وسایلو سره د هغوی د شناخت دوره ده. نو که تاسو د خپلو بچیانو لاس ونیسئ، هغوی پرې نږدې چې شاوخوا توکي لمس کړي او وی پیژني، له هغه سره مو لوی ظلم کړی، ماشوم آزاد پرېږدئ. خو داسې نه چې لاغن دومره بې خبره واوسئ چې خپل ژوند ته خطر پېښ کړي. په دې هکله د هغو کسانو خبرې اورو چې ماشومان یې د بې پروایۍ له وجې اور اوبو ته لوېدلي، یا یې هم په غوڅوونکو شیانو ځانونه ژوبل کړي.
دا د لختې په غاړه سا وه، او دا زموږ ورور ماشوم ترشم نومېده، د مرحوم ملک شیش زوی و، د کوی په غاړه ناست و. دا ور ولېده اخر چاره ته و چې د کوی په غاړه د ورور ناست و، او هغه کوی ته ورور د غریب چې څو دقیقې ور هغه چې راوستو پکې مړ.
په یو لوخی کې او ګرمیا چولې و، نو هغه به په جوشېدو وي، جوشه وي، نو دغه لوخی چې په کوم ځای کې و هغه ځای داسې نسبتا ټیټ و چې د ماشوم لاس ورته رسېده. نو کله چې دا مور د کوټې نه وتلې ده، د باندې کوم کار پسې، نو هغه ماشوم لاس ور اچولی و هغه لوخي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د مور د ستن باندې برستن خلاصوله، ستن راغلی ده د دونجلی پسترګ کې لګیدل د مور نه، او بل دامي اوریدلې دي دا یو ماشوم چې څو یا بل ماشوم پروت دی، دا یې پسترګ کې وهلای، هغه ماشوم سترګ لاندسله.
ځینې ماشومان دومره شوخ وي چې کورنۍ له ډېر غور سره بیا هم له خطر څخه هغوی نشي ژغورلی. د خوست اوسیدونکی رحمت الله خوستی وایي چې د ماشوم زوی هره ورځ زخمي وي. هغه په خپل کلي کې د یو داسې ماشوم جنازې ته ورغلی و چې د اوبو په ډنډ کې لوېدلی او بیا مړ شوی و.
دا پورته کېدو د ډېر د شوخۍ له امله د پاس منزل نه لاندې راکوتل شوی دی، او زما یو بل بچی دی هره ورځ دا ټوپونه اچوي. اوس هم هره ورځ چې زه لاړ شم، یا یې مخ نو کاری یا ګوته پرې وي، تاسو باور وکړئ چې ما د مالټو د مڼو لپاره چړو پښتنه مو وکړه، بچی مې دی کوثر، غټه چړی هم ځان سره ایستل ده، خو نه پوهېږم چې کوم ځای ته ایستل ده. یعنی هغه چړه ځای معلوم دی پاس دی، بیا د میز ته پورته شي، د میز نه بلته غټ المارۍ ته پورته شي، هغه ځای نه امره اخلي. نو سړی نشي کولی ډېر وخت د ماشومان هم په رسۍ پورې وتړي یا په کوټه کې قید کړي، ځکه چې هر مور یا به کلی مینځي، یا به ډوډۍ پخوي، یا به دی کوي. ولې ډېر دغسې شته چې بې توجهۍ له امله خطر ډېر میندې دي چې مخلصونه هم ورته نه مینځي. اطرافو کې ډېر د ډنډونه دي، د اوبو ذخیره کوي، اوبو خطر ماشومان اوبو ته تلویدل دي، ډنډ تلویدل دي، مړه شوي دي په دې کې، یا دغسې شوي دي چې باران ورېدلی دی، هلته کندې کپرې دي. ما خپل په جنازه کې په فتحه کې مې هم ګډون کړی چې یوه نجلۍ باران اوبو کوي ځای کیندلی و، ورلیدلې او مړه وه. که نور هېڅ نشي هېڅ نشي، عقلن هغه دروازه باید قلف کړي چې دوی د باندې لاړ نه شي، خدای مکه تلف نه شي یا موټرې ونه وي. ډېر داسې دي چې ماشومان باندې وتل دي، موټر هم وهل دي، مغزه یې ورته باد باد کړي دي.
د کندوز اوسیدونکو ملالی شیرزاد او ماشومان لوی کړی دي. له هغې نه مو پوښتلی چې واړه ماشومان معمولا له کومو پیښو سره مخ کیږي، او د دې خپل بچي له څه ډول خطر سره مخ شوي دي.
ډېر په اوبو کې علاقه لري، ور چې ولګېږي ور ته ډېر علاقه لري، خپل ځان ته رسي یا جوش اوبو یا چی. ماشوم لکه شیطان غوندې چې دا شی نه چوګري، عمل ته ځان خطرناک ځان ته مخ کوي. اسکاروت داسې سور وهي، دې ته خدان څه معلومیږي، لاس وهي لاس سوځيږي.
دا وړه کې ماشومان دي چې کله خاپوړ او دوم راکنه، دوی له کومه پیښو سره اکثر مخ کېدل؟
چې ما باندې تیر شي دي، حقیقت چې درته وایم، همدا دي چې زوی مې غږ کې مې و، مشر زوی مې چې نه پوهېدم اول باری و نه پوهېدم بخاری مې لاګیا ولې و ما ولې ودرې چې دا ځای دوه داسې لوګي کوي دومره خټه مې واخېسته په دې بخاري کې هم دا زوی مې داسې لاس وهل بخاري لاس ته نږدې کړه چې لاس یې نږدې کړه دواړه لاسونه وسوځېده هماغه نور و فکر مې واخېست نه ماشومان مې باید دې لرې وساتم
لکه نورو ماشومان نه دې بیا څه رقم ساتنه کوله مثلا ته خو مجبوره وې چې په کور کې هم کار وکړې
یو کار مې و نور هغه کار مې په وختي مې کوله نور خپل د ماشومانو مې ساتلې کوله
ایتا په نظر نورو مرګانو ته څه کول پکار دي چې همدغه اوس چې عوام سړه ده دوی وړکي ماشومان لري
د بخارۍ نه مثلا بخاري ګازي د ماشومان خپوړي کیزي مخې ته لاس وږي د دې نه وساتنه وکړي د لرګي بخاري د هغې نه وساتي د جوش اوبو نه وساتي زنه خزې وخيارې یم هغه څه کوي تنبل خزې وای ودرې خوب می پوره شي بیا جګېګم چې جګې شي ماشوم هم سم مر سره جګېږي
مللې وای چې په وختونو کې د خزو لپاره دومره اسانتیا مې نه وي لکه اوس چې دي خو بیا به هم خپل بچی له خطر څخه ساتل مګر اوس چې څومره سہولت زیات شوی په مغه انداز زینی میرمنې هم تنبل شوې دي د ماشومان ساتنه لکه څنګه چې په کار ده نه کوي
جوړوي برقی ده ها په تیلا تیلا جوړو کوي جګ څه سره تم خورا سره لک مراسته وکه خوان تم زحمت ور کوي په خوانی چې و تنور و نغاری و خزه و چې منډې وهله نغاری کول پخلی کول یا تنور کول ماشومان هم ساتله و چې زمینه هر قدر چې مسایه چی ودي ښځه تنبل شي دلته په ګاز پخلی کوي هلته خوري هلته ویده کیږي ها پخلی هم وکړي کار هم وکړي چې زمینه مسایه چې مونږ خو لا خوشحاله یو خو مونږ هم خپل ماشومان باندې هم فکر ونیسي په تغاره کالي مینځله اوتو سابق په سکروت اوتو و هغه هم پکه وهله اوتو چې ښه توده کېده سره کېده په هغې مونږ جامې اوتو کوله د شرم نه چې څوک پیغور رانه کړي چې د ماشومان جامې بوی کوي یا څه رقم مثلا ورنی یا د پاک ستره اوتو کوله په هماغه اوتو اوس چې ځنه خلک دي نور اوتو هر شی چې ورته مسایید ده اوتو کوي هم نه وای پمپر د ځه په ماشومان پمپر هم چې ګوره بېځای بېځای اچوي نه کوي چې هغه واخلي په یو پلاستیک واچوي ویسې په هماغه ځای میانه واچوي کثافت دانی کې واچوي ګوري بیا ویلی کونج کې ده یا ما په سترګه لیدلی په دالیز په یو کونج کې اچولې دي که نه سابق چې مونږ کار هم ډېر و خپل ماشومان هم ساتله نه سوځېدله زمونږه زمونږ نه ماشومان یا نه غورځېده یا ژوبل کېده نه اوس وایم چې ښځې ته زمینه مسایه چوي دي سوځېږي ولې سوځېږي د تنبلي نه سوځېږي بې توجهوي نه سوځېږي خپل ماشومانو ته فکر نه ده
قدرمنه دوستانو د تاسو په نظر د ماشومانو ساتنه یوازې د مور دنده ده که پلار هم باید تر یوه حده مرسته ورسره وکړي دا پوښتنه مو د لوګر له اوسیدونکي حیات الله ستانکزي څخه کړې هغه د بچو ساتنه یوازې د مور دنده ګڼي
زنانه په دې برخه کې ډېر ستر مسؤلیت لري او دوی باید همیشه پاملرنه وکړي چونکه چې دوی ته غذا برابروم ډوډۍ برابروم زه چې دا کار کوم د خپل کورنۍ لپاره کوم د خپل میرمنې د خپل ماشومانو د خپل مور پلار لپاره ډېر ستر مسؤلیت دی چې ما په غاړه اخیستی چې دوی هغه مالی لګښت د کورنۍ برابروم او کورنۍ کارونه مې پریښي خپلې میرمنې ته نو هغه اکثره وخت چې د ماشوم سره څوک وي هغه مور یا خور وي
محمد عارف صفای بیا د حیات الله د نظر پر خلاف وایي چې که پلار له کور څخه بهر کار کوي مور ته هم د کور دینن ټول مسؤلیت ور په غاړه وي نو ځکه ضرور ده چې بچو ته په ساتنه کې دواړه مساوي برخه واخلي
ټول مشکلات تر هغه وخته چې نارینه د باندې دا د مور یا د میرمنې په غاړه باندې وي نو لکه څنګه چې هغه ټول مسایلو ته رسیدګي کوي خو همدغه سې نارینه ته هم پکار ده چې د خپلو ماشومانو په پالنه کې د خپلې میرمنې سره د نیم نم زیات مرسته وکړي خو ټول چې رسمي دنده لري یا د ماسپښین درې بجې ځي کور ته یا څلور بجې ځي کافي وخت چې تر هغې وخته پورې خپل ماشومانو سره دوی کار وکړي په ځینو مسایلو ورسره وغږېږي په ډېره مینه باندې ورته کیسې ووایي چې د هغه خطراتونه چې دوی ورسره مخ کېږي باندې یا د کور دننه دا خو نه خپله ماشومان ځانونه وساتي
استاد شرف الدین عظیمی وایي چې نه یوازې مور پلار بلکې ټول هغه کسان چې ویني ماشوم له پیښې سره مخ کېږي هغه باید وژغوري
که تاسو په یو کوڅه کې ماشوم وینئ او ګورئ چې هغه په یو بیاله کې لویږي او تاسو هغه ونه نیسئ نجات ورنه کوئ ګناه ده او دا تاسو مسؤلیت ده اوس که کور ته راځئ کورنۍ چې ګډ ژوند کوي دا مسله دې ومني چې ماشومان معمولا له ستونزو ربړو سره رالویږي یو بل هغه کورنۍ هغه مور او هغه پلار هغه نیکه او هغه انا او په ټوله کې هغه کورنۍ او د هغې کورنۍ لویان چې د ماشوم د دغو کړو مخالف دي دوی اصلا د ماشوم له طبیعت سره نه دي بلد دوی اصلا د ماشوم د طبیعت خلاف څه غواړي د ماشوم همدغه طبیعت ده هغه د سایل صاحب خبره وایي ماشومان که د مشرق که د مغرب دي د خندا او د زړه انداز یو ده ماشومان په ټوله دنیا کې همدغسې دي که د خوښه ده که د نه ده خوښه جنګ کوي بغارې وهي پیاله ماتوي شیشه ماتوي منډې وهي هر ماشوم باید د ورځې 5 کیلومتره وګرځي هر ماشوم باید د ورځې 5 وخته ډوډۍ وخوري ماشوم دغه انرژي چې اخلي دا باید مصرف کړي باید وګرځي دی خاتمه لیکه خاتمه لیکه دغه کړنه دغه ماتونه د دې ماشوم طبیعت ده
کچېری خدای مکړه ماشوم له داسې پیښې سره مخ کیږي چې له عمل امري نو بیا د کورنۍ نور غړو ته دا مناسبه نه ده چې واز دغه مور تر فشار لاندې راولي هغه د پیښې مسؤل وبولي بیا هم استاد عظیمی وای
د ځوان پیښې مړینې ساکل ودنې موټر وهنې لبام را خطا کېدنې دا ټول د ځوان عادي پیښې دي طبیعي دي او کیږي خو ښه خبر دا ده چې میندې او پلرونه د خپلو اولادو مدیریت او پالنه خپله اصلي وظیفه وګڼي ډېر ځله داسې پیښه څه ده چې مور په جارو مصروف وي پلار په مطالعه مصروف وي او ماشوم یې په څا کې ولیږي مور اصلا په دې نه پوهېږي چې اصلي مسؤلیت د دې دغه ماشوم ده خو کله چې ماشوم مري او بیا کورنۍ راځي په هغه فشار راوړي په دې کې کورنۍ هېڅ حق نه لري کورنۍ که اولاد هم د دې ښځې خپل اولاد و بچی و خپل زوی و خپل لور وه د دې خپل سړی وه دا پېښه وسوه ماشوم مړ سه ماشوم زخمی سه ماشوم معیوب سه اوس څه کوی سئ د تاسې دغه فشار راوړنه د تاسې دغه د مور رټنه سپکونه وهنه شکنجه کونه اوس څه به درته مور وضعیت دومره خرابه کوي چې د دغې مور راتلونکي ماشومان هم اروایي ناروغان وي او دغه ماشومان د ژوندي د دوی هم رواني کوي او په ټوله کې مور هم له منځه یوسئ
درنو اوریدونکو ماشوم داسې مخلوق دی چې د ژوند په خوږو او ترخو خطر او پیښو باندې نه پوهیږي د ماشوم په دنیا کې یوازې لوبې ساتیري ژړا خندا او هغه څه چې په زړه شي هغه ته رسیدل ضرور دي نو ځکه له بدو پیښو یې ساتل د مشرانو له مهمو دندو څخه ګڼل کیږي
ازادي راډیو لوونه ترو
یخ لگی بات یار یخ چرت گنگڑ چرت گلو صورت نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ پاس پہوارا شجانا نا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ دات زلار پلتانا نیولی دینا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ کوئی انتظار میں او سیار یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ تیرا دے دلا وشو در بشما یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ بات وشنا دلوری راگ یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ دلننگو پسر می وخت و چوینا یار یخ یخ لگی بات نا یار یخ ست ہل من فلوری نظم
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است
یا بیش و باعث یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخلت نشی
مسئله توازن بودجه تنایینه است که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري